افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو ز نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې لدې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د امروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې له نننۍ حملې تر روغ وتلو وروسته تایید کړه چې درې ساتونکي برسیرن ټپیان شوي دي. ښاغلي خالد په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي، مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي، د دوی ساتونکو وویشت او ورسره هممهاله چاودیدونکي مواد وچاودېدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي چې چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودل. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثرو انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. پاکستان وای پرون شنبه تر 900 ډیر نور افغان کډوال په دریڅل وخلاره وکي افغانستان ته واستول. د پاکستان سمارټ ټلویزیون چې د استنیدونکو کډوالو شمیرې خبروي، نن ویل کله چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو پریکړه اعلان کړې، تر اوسه پورې له پاکستان څخه 4,14,314 افغان کډوال بیرته افغانستان ته تللي یا استول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چارلز ورما په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کړې چې امریکا ته لیږدول کیږي. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت پرون وویل ریچارډ ورما د جنوري له 8 تر 12 یعنې د جمعې تر ورځې اسرائیل، اردن، عراق او پاکستان ته په سفر تللی و. د په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوی ده د امریکا متحدو ایالاتونو ته انتقال شي. د افغان کډوالو د بیا میشتېدو اړوند مسلو پر سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته لیږدغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي تر سفر مخکې د تیر کال د دسمبر په 14 هم یو امریکایي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په امریکا کې د افغان کډوالو د بیا میشتې دوه د بهیر په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان او هند دوهمه شله واره مسابقه پیل شوې. هند پچا یا ټاس مخکې وګاټه او غوره وبلله چې توپ اچونه وکړي. دا سالي چې هند کوربه دی، د هیواد په اندور ښار کې ترسره کیږي. د پنجشنبه پر ورځ هند لومړۍ مسابقه په شپږو وکټو وګټله. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلو وروسته یا درېیمه سیالي د روانې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ ترسره شي. د پاکستان سره محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډونه منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه اعلان شوی ویل شوی د عمران خان ګوند نشي کولی له ورکړل شوي انتخاباتي نښان څخه ګټه پورته کړي، او خو غړي کولی شي چې په خپلواکه توګه په راروانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د فبروري په 8 نیټه ترسره شي ګډون وکړي. د پاکستان پوځ وایي 15 سرتیري په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوي دي. پوځ د مطبوعاتي څانګې خبر پاڼې له مخې سرتیروی پرون شنبه د کیچ ولسوالۍ په بولیده سیمه کې عملیات کول چې وسلوالو مخالفانو یې د پوځیانو د نقلیه وسیله په لاره کې چاودیدونکي مواد وچاودل، او په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده نښته وشوه. پاوز وای چې په دې نکته کې درې حمله کوونکي وسلوال مخالفان هم وژل شوی دي. پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونه په ورستو کې لا ډیر ناآرامه شوی دي. د اسرائیل او د حماس سختري زدل ترمن جګړې نن یکشن به سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډل شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختري زدل بل منځ یوسي، او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کار راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې، او تر 30,000 ډیر کسان پکې وژل شوي، او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډ والو بدل شوی. اسرائیل وروسته تر دې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه وژل. پروندې فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنگتن واټنو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړی دی. ایا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترینګلو اړیکو کوم اغیز کړی؟
تر دې وخت خو څه مثبت زه نه وینم. څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي؟
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو تېره ورځ په سپیدار مڼۍ کې په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې بېرته پرانیزي.
عمارت دې د اسلامي او عصري تعلیم ته د نجونو او ښځو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیر پلاوي غړي انوار الحق احدي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو زنده نه ده شوې.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله مو خبرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اوسنیو ټولو لانجمنو مسایلو خبرې کړي او د په وینا په ځینو کې د همکارۍ او مرستې ډاډ هم ترلاسه کړی دی. که څه هم مولانا فضل الرحمن په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو تېره اونۍ د رسنیو راپور ورکړ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستانی طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی دی کنٹرول او د اسلامی دولت ڈلی یا داعش په د لمنځه وړلو پر لارو چارو هم خبرې شوې دي. نور جزئیات د امید زهیر مل پر رپورٹ کوي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړي او د خپلو هڅو تایید یې ترلاسه کړی دی. د ملا فضل الرحمن دات سرګندونې د هغه دوګون غوړه او یو شمېر پاکستانی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له ملا هبت الله سره د ملا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه له دې مرکې لري کړي دي. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علما اسلام ګوند خپره کړي ملا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش په ډېره ښه توګه تایید کړی چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
مسائل دي زما اصل هدف وفد شكم اصل هدف هذا دعوه شيء مر في اي مسألة كذان محصورة او جامعة انداثة او شامل انداثة مر تمام شعبوك او بحر برخك مر لغمر سارا لتعاون لبارا حضرنا عمادك او بأغي حوالي سارا بيك مر دغا خواهش دير شطر كسر تايد الحمد لله.
خو ملا فضل الرحمن دې مرکه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ ذرا پورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو ښه پیل ګڼل دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پي د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځه وړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لري کول او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. ملا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لوی علابیلو طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن د سفر او د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه مې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان څخه وپوښتل چې دغه سفر آیا تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی که څنګه؟
تر دې وخو نه. مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو ده هم دلته څه نه دي ویلي، ځکه اول داسې موږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغې یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر و. البته دا یو سره ضرور بیا وویل چې دوی به غواړي د مولانا فضل الرحمن نه په واپس راتلو د هغې وروسته دوی غواړي به چې هغه سره وویني او هغه چې ځان سره څه روړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لا نه دی شوی او هغې ته به لږ انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارجه وزارت ته، ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو چې په خپله تایید کړی وه او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې. بلکې چې کله ورسره مشال ریډیو مرکه کوله نو ته خپله دا ویلی وو چې دی به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لږ هغې له به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وي چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د مولا فضل الرحمن دغه سفر یا د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترنګلي اړیکې یو څه ښه کړي؟
نه، خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله د پاکستان غوښتنې شریکې کړې وي نو هغې ورته څه جواب و. خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنیو سره چې کله خبرې کړې وې او هغه بیا رسنۍ چې هم وې نو هغه خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریض وو چې د ټي ډي پي مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقف خوراغ زوړ د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پي تاسو ګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات پولیسواله پکې وجل شو. نو دې سره ښکاري چې داسې ډیر زیات تر دې وخت مثبت زنوینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي او ګمان زما خپل نظر هم دا دی چې دومره اسانه موضوع نه ده ټي ټي پي، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري. او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دا غي نه رسو بیا زه ګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د نیتی دارو اکاونټونه دي سره دي چې هغه رسمي نه دي، لیکن هغه خلکو ته پته رسیدا چا دي پاغې چې کوم سرګندونې کیږي او بیا تورخم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم، ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوس هم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي. نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې سره نتیجه راوتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې روسو پته لګي چې څه شي مخې ته راځي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خانو چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د سفر او د هغه د وروستیو څرګندونو په باب خپل نور معلومات را سره شریکول، دا چې د سفر آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ترنګلو اړیکو تر اوسه کوم اغیز کړی کنه، په دې اړه مو واورېدل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز پر موضوع پرون په یو غونډه کې چې په سپیدار ماڼۍ کې جوړه شوې وه خبرې وشوې. په دې غونډه کې یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون کړی وو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. همهاله هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له دغه بندیز له امله له زده کړو بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دینی عالمانو نه ده، بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د انجنونو په مخه د خوندیو او په هنتونو د دروازو د پرانستلو بیا ځلی غوښتنه سره لدې چې لا هم د انجنونو د خوندیو او په هنتونو د بیرته پرانستل کې دوه په اړه د طالبانو د حکومت کوم دریز نه دی څرګند. تازه یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو جنو ته د زده کړو او تحصیل د اجازه ورکولو غوښتنه کړې. دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غوښتنه تیره ورځ په هغه غونډه کې وکړه چې په سپیدار ماڼۍ کې د رسنیو په حضور کې د ملت او نظام ترمنځ د اړیکو په ټینګښت کې د عالمانو او قومي مشرانو د ونډې په نوم جوړه شوې وه. دې غونډې ته چې د افغانستان له ټولو زونونو 200 دینی عالمان او قومي مشران ورغوښتل شوي وو، د طالبانو د حکومت لوړپوړو مسؤلینو هم ګډون پکې کړی وو. د سویلي زون یو قومي مشر محمد هاشم غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
امارت د اسلامي او عصري تعلیم ته لکه څنګه چې توجه شوې ده، نو په دې کې د نجونو او خویندو د تعلیم پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص.
دغه شان یادې غونډې ته د افغانستان له لویدیځ ورغلی دیني عالم محمد اسلام هم ورته غوښتنه وکړه.
د میرمنو اړوند حقوق او د هغوی د زده کړو برخه د اسلامي شرایطو او د اسلامي نظام نوی یارونو پر بنسټ او دغه ډول د اصولو مطابق انشاءالله چې جدي اقدام وشي.
هممهاله هغه نجونې چې د طالبانو د بندیز له امله له زده کړو او تحصیل بې برخې شوي دي وایي دا غوښتنه یوازې د دیني عالمانو نه بلکې د ټولو افغانانو ده او باید دوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. سپوږمۍ غرنۍ چې د کابل طبي پوهنتون او هادیه ارمغان چې بلخ کې د یو ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې ده، خو اوس په کور ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل:
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
و هز جهان د نړۍ او نړیوالو او هغه څوک چې زموږ غوري غوښتنه موده ده چې طالبان ته ووایي هغوی سره مذاکره وکړي او دوی ته وهڅوي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي،
مکتبه را برای دختران باز کړن.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې تیره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په لیدنه کې دواړو لورو د نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. دا چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به کله پرانیستل شي او په دې اړه د طالبانو د حکومت طرحه او تګلاره تر کومه بریده جوړه شوې، په دې اړه مو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او دغه شان د لوړو زده کړو وزارتونو د مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا هاشمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2020 کال د اگست په میاشت کې چې پر افغانستان یې بیا ځلی ولکه ټینګه کړه، سملاسي د نجونو د ښوونځي دروازې وتړلې او دغه شان یې د تیر 2020 کال د ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز اعلان کړ. سره له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو د زده کړو او تحصیل بندیز په ځلونو پر کور دننه او د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوی او له دوی یې غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو حق دوی ته ورکړي، خو طالبانو لا په دې برخه کې خپلې تګلارې نه دي بدلې کړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته.
د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ جګړې نن یکشنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزې ډله به له منځه یوسي او دی هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نه شي. د فرانس پس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 2000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل ورسته له دې پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې نږدې 200 تنه وژل شول. په غزه کې د جګړې د بندیدو لپاره هم د نړۍ په ډیرو ښارونو کې تر اوسه ډیر لاریونونه شوي. تفصیل د عصمت سروان پر پورت کې.
د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډی سی کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپلو شعارونو کې ویل همدا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی ولاسلام امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونه کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګلاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1700 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله همدا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده. دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو وروسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. زینو اسرائیلی رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او شاغلی بلینکن په خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکوي. رویټرز خبری آژانس د انتونی بلینکن څرګندونی د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حللارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په اومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترنګې د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی تر دې دمه 23,843 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو ده. له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو اورید هند د افغانستان او هند دوهمه شله وره مسابقه پیل شوې. ازادي رادیو خبریال بختیار ساحل هم را سره د ټلیفون لارې وصل دی. ساحل صاحب، لوبه څه ډول مختزي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. یو اربیا هندې لوبډلې پچاو ګټل افغان لوبډلې ته د توپهنه بلنه ورکړې. د افغانستان په 3.15 اورونو کې تر دې د مې یو دیرش منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځیدلې ده. سوځیدلې لوبغاړی رحمان الله ګربزو چې د لوبې په دریم اور کې په دویم توپ د روي بشنوي د لوري چې لیګ سپینر توپ اچون کې ده وسوځیداغه هڅه کوله چې مخامخ شاټ ووهي خو په میدان باندې چې په سرکل کې فیلډر ولاړ واغې اسانه کې چونیو. په دریم نمبر ته په هره ته ګلبدین نائب راغله. په دې لوبه کې رحمت شاه نشته، دغه زاین رحمت ته ورکل شوی دی او ګلبدین نائب چې په تیره لوبه کې د توپهنه پوزیشن تر ورستیو شیبو پورې معلوم نه و، نن یې ور بیا غا په دریم نمبر ته په هره تر اوستل شوی دی. باید وایو چې ګلبدین تر دې وړاندې په دې پوزیشن باندې ډېرې لوبې کړې دي او دمګړې هم هغه پاتو توپونو لس پنډ لري او ورسره لوبډل مشر ابراهیم زدران دغه لوبه مخته وړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحلو. په سیبس کې د افغانستان یو امانت صندوق د مدیر پلاوي غړي انوار الحق هدي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې صندوق له پیسو ناسمه ګټه پورته کیږي. ښاغلی هدي دغه څرګندونې وروسته له هغې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړلې چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکو ادارې سیګار په وروستي راپور کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ویلي وو چې د دغه امانت صندوق د کنټرول لپاره یو درست میکانیزم نشته. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل د ښاغلي احادی سره مرکه کړې او په پیل کې د سیګار د همدې اندېښنې په باب پوښتنه کړې ده.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دغه پیسو نه ده شوې، ولې ښه دی چې اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسمه استفاده له دې پیسو نه ده شوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکړم، د هیڅ ډول ناسمې استفادې لپاره هلته لار نه ده پاتې، ټول لارې ور باندې بندې شوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل شوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیې وزارت معین ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس کی حکومت یو عالی رتبه ماموره، باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې چې کوم اجراءات څه ده وسی. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شی باندې، په یو جعلي شی باندې، په یو داسې یو شی باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي، په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډیر کم وینم. بر علاوه د هغه زیده بانک هم خپله یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیتلمنت، د هغوی هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو، هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډېر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې چې له دې نه ناسمه استفاده وسي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د امنیتي صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوی ده،
د دغه صندوق د جوړېدو مهمترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د دغه پیسې وساتل سي. دغه پیسې اوس محفوظې دي، نو زموږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجای سوی دی، او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې که چیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورېږي، نو په هغه صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وشي.
ډاکټر صاحب، کیا وضاحت وی چې یوازې هم دا 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي؟
ښه، نه موږ څه نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه دی ساعتمن مصرف وشي. که چېرته ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلي وسي که د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړی، نو په هغه صورت سره کېدای شوي چې د دې هغه نه اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ پیسې که دوی نه وای ورکړی، منګل دې حاضر وسیل دې نه اجراات کړو. امثال هم د دې که داسې کوم موضوعات راشي، هغه به څېړل کېږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده، ضرورت ورته ده او هغوی نشي ورکولی، د طالبانو حکومت یې نشي ورکولی، نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو نه هغه کوو، اجراات کوو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق د مدیره پلاوي غړی انور الحق احدی و چې د سیګار د وروستي راپور د اندېښنو په باب خپل معلومات له موږ سره شریکول. دې صندوق ته د افغانستان د مرکزي بانک 3.5 میلیارد ډالر چې په امریکا کې کنګل شوي انتقال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصېږي، خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان حالات پر سر بله په خدای به دې خاطر و. یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده،
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دې خواته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې، تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو دې 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پل می جوړی، کمیشن کارانو پیسې خړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي، موږ د غزنی دولت سره خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم؟ د دومره به وایم چې آزادۍ راډیو زنده باد. آزادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد. یان زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته.